السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سری نیونې او محدودیتونه ودروي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د غلو د یوې درې کسیزې ډلې د یوه غړي د وژلو او د دوو نورو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار امنی قمندانۍ ازادۍ راډیو ته ویلي د غلو یا د درې کسیزه ډله تېره شپه پر یوه کور د اوښتو او سرو زرو او نغدو پیسو تر غلا کولو وروسته له ځایي طالب ځواکونو سره په مقامات اوښتي چې په نتیجه کې یې یو تن وژل شوی او دوه نور په ټپي حالت کې د دوی لاسته ورغلي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو لپاره د افغانانو ډیر غوښتنلیکونه سم نه دي ډک شوي. دا خبره یاد سفارت نن په یوه اعلامیه کې کړې او ویلي دي د ویزو په غوښتنلیکونو کې ځینې تېروتنې د دې لامل شوي چې اکثره غوښتنې بیا کتنې ته وړاندې شي. سفارت د پاکستان د ویزو له متقاضیانو غوښتي چې د پاکستان د بلندلیکونو ټول جزئیات په منظم ډول ولیکي څو یې په رڼا کې د ویزو پروسه مخته ولاړه شي. د راپورونو له مخې د افغانانو لپاره د پاکستان ویزې په سختۍ ورکول کېږي او ګڼ محصلین او ناروغان له ستونزو سره مخامخ دي. بلورته د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلي دي. د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR پرون شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې په عملیاتو کې دوه او په جانخیلو کې 15 وسلوال وژلي دي. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت شپږ بجې پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي دي. زیمبابوې افغانستان ته د 228 منډو هدف ټاکلی دی. دا مهال د افغانستان لوبډله بیټنګ یا توپوهنه کوي. تر اوسه یې په شپږویشتو اورونو کې 130 منډې کړي او یوه وکټې له لاسه ورکړې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشې کړي. طالبان څه وایي؟
د خبریالان سیم نیول شوي، د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خوشې سره ده. یو بل هم د خاطر په پرېدو نه وروسته کېدی چې خوش شو.
د رسنیو د نه ملاتړ په برخه کې ولې پر طالبانو پرله پسې نیوکې کېږي؟
طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لري.
د اسلام پیغمبر ته د دوه هندي چارواکو سپکاوي غبرګونونه پارولي. له ښوونځي بې برخې کړای شوی یو زده کوونکی اوس خپل دردونه انځوروي.
خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مخامنه خبري مجلې خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنې راځو د سر راپورته. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا IPI په افغانستان کې د بیان ازادي پر پرلپسې خرابېدو اندېښنه ښودلې. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زنداني کول هم غندلی او له طالبانو غوښتي چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشې کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپریږي چې طالبانو تیره میاشت کې دوه خبریالان ونیول، خو له دوی یو خوشې کړ او بل لا هم له دوی سره په بند کې دی. طالبان بیا وایي چې دوی د بیان ازادۍ تجمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو او زنداني کولو ته د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ غبرګون ښودلی. د انسټیټیوټ په خپل وی پاڼه کې یو اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي د 2021 کال لا اگست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبريالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې راغلي که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې و چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سری توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ د مې په سلې رښتما په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوا نیول کېدو ته اشاره کوي چې په خپل سری ډول ونیول شول. که څه هم اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال مرزا حسنی نیول هم یادوي او وایي په دایکندي کې هم د آفتاب رادیو مسؤول وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار رادیو خبریال رومان کریمي د 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریونې راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې نیول شوی خبریالان ژر تر ژره له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوای د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا سمه نه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی.
د خبریالان سیم نیول شوی، د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خو بیرته خوش شوی دی. یو بل هم د خاطر په پرېدو نه وروسته کېدی چې خوش شي، خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
هڅه مو وکړه چې له یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو، خبریالي نه شو. مګر د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران مني چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده.
که دغه وضعیت همداسې دوام کوي، دا د اندېښنې وړ خبره ده او حکومت ته پکار ده چې له خپلو ژمنو سره سم د خلکو د بیان ازادي حق ته درناوی وکړي.
د دې وړاندې هم د بې پولي خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونو نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
و مو ورېدل چې د نړیوالو رسنیو مرکز IPI په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې څومره جدي دي او ولې پر طالبانو دا ډول پر لپسې نیوکې کېږي؟ په همدې اړه مې د رسنیو د ډګر له یوه فعال او ژورنالیست سعید شینواري سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتل چې دا مهال افغانستان کې د رسنیو عمده ستونزې څه دي؟
تر ټولو لومړی ستونزه دا ده چې د دوی مالی ملاتړ دی. مالی ملاتړ دا نه دی چې دوی د دوی پروژې کمې شوي. ډېر رسنۍ په خپله د خودکفایۍ ته رسېدلې وي چې خپل مالی ملاتړ له خپله ځانه وکړي. اوس په افغانستان کې نه څوک اعلانات ورکوي رسنیو ته او نه هم هغه شرکتونه چې غواړي اعلانات خپاره کړي هغوی دا وسه لري. یعنی جیبونه په افغانستان کې دا مهال د هر لوري خالي دي. دویم دا ده چې د رسنیو نه د ملاتړ بنسټونه له منځه تللي دي. یو نیم تلغې که چېرته پاتې ده د خبریالانو د خوندیتوب په نامه باندې، متاسفانه هغه په خپله د اوسني که سیستم ورته ووایو یا هم اداره ورته ووایو، د هغې تر واک او فشار لاندې ده. درېیمه خبره دا ده چې سانسور دی تر ټولو سخت. مثلا پخوا به رسنیو کولی شول چې خپل عایدات یا مالی ملاتړ د یو ډول د سیریالونو د خپرولو نه هم ترلاسه کړي، مګر محتوایی بندیزونه د دوی د اقتصادي سقوط لامل شول. او بل خبره دا ده چې کله رسنیو تر ټولو غټه بغه دا ده چې د دوی په ازادۍ باندې پخه کیښودل شي.
طالبانو اعلان وکړ چې یو کمیسون یا یو کمیټه جوړه کړي چې د رسنیو اړوند ستونزې به څیړي او د حل لارې به ورته پیدا کوي. فکر کوي د کمیټې ستونزې حل نه کړي؟
متاسفانه په طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق د دې اصل د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لري. دوی وایي چې زموږ د شریعت په چوکاټ کې به تاسو، یعنی تیر حکومت هم اسلامي وو، هغوی هم د بیان ازادۍ د
چوکاټ برابر کړو. نو دوی په ظاهر ځان ژمن بولي. دوی همدانن هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نو فکر کوي دا ژمنې محدود دي او دوی بیل تعریف ورته لري.
تاسو ما ته یو خبره وکړئ، کله چې یو څوک ژمن ووسی بیا تاسو څه ضرورت پیدا کیږي چې د رسنیو د سقوط او بحران پر لاملونو باندې ریپورت جوړو؟ موږ تاسو بیا ور باندې خبرې کوو. معنا دا ده چې منتیا خو نشته نشته بلکې کار نشته دی او ستونزه ده.
د خبریالانو د نیولو موضوع ده چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي. طالبان وایي چې دغه خبریالان چې دوی نیولي یو خوشې کړی او بلې چې لا هم له دوی سره د جرمي دوسیه لري. د خبریالۍ موضوع یې مطرح نه ده. دغه استدلال څومره مثلا د قناعت وړ دی د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ته؟
دا 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 ډیره سخته خبره ده. کله چاودنه وشي طالبان وایي چې ګاز ډبه وچاودېده، دا په حقیقت باندې دا په خپل هغه جرم باندې سترګې پټول دي. دا د خلکو هغه درد پورې خندا ده چې دوی کوي. ګورې خبریالان ډېر احتیاط سره ژوند کوي، ډېر په سختۍ سره د دوی ژوند دی. یو خبریال باندې دوی اتهام ولګو چې د مخدره توکو په قاچاق او په دې کاروبارونو کې خو باید طالب قومندان ونیول شي، نه خبریال. نو خبره دا ده چې خبریال ته سپکاوی کېږي. دا هم د خبریالانو پر وړاندې یو سپکاوی دی چې دوی کوي، چې وایي چې جرم لرو. څه شي جرم لرو؟ د راښکاره ثبوتونه وړاندې کړه.
خبریال سعید شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره د خبریالانو پر ستونزو غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د افغانستان په ګډون څو اسلامي هیوادونو د اسلام د پیغمبر په اړه د هند واکمن ګوند د دوه پخوانیو چارواکو د لانجمنو سرګندونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د ګوند دوه ویاندویانو چې وروسته له دندې هم لرې شول د خپلو دې سرګندونو په اړه بخښنه غوښتې. تفصیل له احمد تکل اورو.
لږ تر لږه پنځو اسلامي هیوادونو د اسلام پیغمبر ته د دوه پخوانیو هندي چارواکو د سپکاوي په ځواب کې رسمي غبرګون ښودلی او د افغانستان او پاکستان چارواکو د هغوی سرګندونې په کلکه غندلې دي. د لنجمنې سرګندونې د صدر اعظم نریندرا مودي د بهاراتیا جناتا ملت پال ګوند ویاندې نوپور شرما په مې میاشت کې په یو ټلویزیوني پروګرام کې کړي او بل ویاندې نوین جندال پر ټویټر لیکلي. رسنیو دا سرګندونې نه دي خبرې کړي ځکه د مسلمانانو احساسات پروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شمه پر ټویټر ولیکل چې دوی د اسلام ستر پیغمبر ته ګستاخانه الفاظ په کلکو غندي او د هند له حکومت غواړي چې د ډول متعصبو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د اسلام مبارک دین ته سپکاوی وکړي او د مسلمانانو احساساتو پروي. قطر او کویت د یک شمه پر ورځ په دې هیوادونو کې د هند سفیران د اعتراض لپاره احضار کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت له نوي ډیلی غوښتنه وکړه چې له دې کبله رسمي بخنه وغواړي. سعودي عربستان او ایران د هند پر ضد رسمي اعتراض ثبت کړ او د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی وویل د هندي چارواکي دا وینا داسې مهال کوي چې په هند کې له اسلام څخه کرکه او له مسلمانانو سره په سیستماتیک ډول ناوړه چلند کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن دوشنبه په اسلام آباد کې د هند سفیر احضار کړ او اعتراض یې وروسپاره. د بی جی پی د دوړو پخوانیو چارواکو د خپلو څرګندونو لکه رسمي بخنه غوښتې ده. همدارس بی جی پی د شرما دند زندولې او جندالې لکار لري کړای دی. د ګوند په یو بیان کې ویلي چې د ټولو مذهبونو شخصیتونو تسپکاوی غندي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
داسې مهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې خځې کولی شي بې له محرمه د حج لپاره ورشي، په افغانستان کې دننه یو شمېر خځې اندېښمنې دي او وایي چې ممکن طالبان دوی ته له محرم پرته د حج د سفر اجازه ورنکړي.
د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمان خځې لدی ورسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فرضې د ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمان خځو ته بیل محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان خځې بیل محرمه تر عربستان د حج لپاره ولاړ شي؟ کابل میشتي جولیا پارسی وایي طالبان هغو ښځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېره لرې ده چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووځي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. آن په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټوله مسلمانه نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې ښځې نشي کولای له یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکي خون کې شبنم د عربستان د پریکړه په افغانستان کې د عملی کې دوړ نه بولی.
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلاً شته ته اجازه نور کوي چې یوازې دی ولاړ سي بل هیوا ته، که هغه فلن د حج مراسم ته اوسې نور هیوادونو اوسې کراته اوسې خپل هیوا ته یا هم نور هیوادونو ته تاګ اوسې.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حج او اوقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو. خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو له مخې بې له محرمه د څو ښځو سفر روا بولي. عبیر ضیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړې وایي:
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان اوس له دې چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوی خورا سخت محدودیتونه لګولي. اوس مهال په افغانستان کې خزی بې له محرمه د اوږد سفر اجازه نه لري. تر خوای لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوی دی. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو له مخې څه کال به له افغانستانه د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه 15502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي، خو دا نه وایي چې په دې شمیر کې څومره ښځې شاملې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د نورستان د اور په اړه: د نورستان او کونړ په بیلابیلو غرنیو او ځنګلي سیمو کې له نږدې دو اونیو اور روان دی. د نورستان یو قومي مشر او د تیر حکومت پر مهال د ملي پیوستون سیمهیز مسؤول محمد عیسا وحدت له ازادۍ راډیو سره په دې اړه مرکه کړې او دا مرکه په ګډه سره
په نورستان کې یو چې دا غربي نورستان د غرامبل ولسوالۍ د شام په دره کې چې کمبور لګېدلی دی، دغه یو ځنګل دی، البته دا د جلغوزي ځنګل دی چې دا پخوا هم د دوو کلو ترمنځ د اختلاف په اساس په دغه ځایونو کې جګړې شوي دي او دغه ځنګل باندې دعوې دي. دا تقریبا د ظاهرشاه د وخت اوس کا اور چې لګېدلی دی، البته دا د جګړو د خلکو لخوا نه دی لګېدلی، بلکې دا اور د چوپانانو او دلته به د نشه یي خلک شته چې دا منطقه کې اور بلوي، چون وچکالي ده او دغه هلته یو ځلې چې اور ولګېده د دوی د کنترول وتلی دی. اوس دا نن 12مه بیا رسمه ورځ ده.
د تاسو د معلوماتو له مخې څومره ځنګلي سیمه هلته اوس سوځېدلې ده او له منځه تللې؟
دا تقریبا د 300 هکتارو نه زیاته ده صاحب، او لا سوځېږي. متاسفانه چې د محلي خلکو د وس نه نه ده پوره او نور مراجع نشته دی چې هلته د ځنګل په کنټرول کې همکاري وکړي.
بلې، د خلکو د سیمې د خلکو هڅې څنګه ارزوي؟ ځکه چې دوی وایي موږ په خپل هغه موجوده امکاناتو باندې غواړو دا اور چې کوم لګېدلی دا غلی کړو.
خلکو خپل وسه کړې اوس هم جاري ده، خلکو خپل وسه وکړله. یو خو ځنګل ګان دی او بل د خلکو د وسه نه، هلته اوبه نشته دی او خلک په کټه ځنګل کټه کې یو خاورې شیندي دي او هغه نه کېږي. نو هغه د خلکو دومره نفوس هم هلته نشته په هغه ګوسانو کې. نو دومره د خلکو کوششونه چې څومره جریان لري د ماغه محل د خلکو هغې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
کومو سیمو کې هغه ډېر خطر شته چې لا به هم دغه اور روان وي او پراخېږي به؟
دا اور خو صاحب د شام دره د نورګرام ولسوالۍ مربوط او دا خطر شته دی چې دا د دوه ولسوالۍ ته وغځېږي او لاندې دې خواته د لغمان پراخو ته به راښکته شي. د دې خطر شته
د سیمې د یو اوسېدونکي او فعال په توګه باندې څه غوښتنه لري چې باید څه وشي په دغسې حالاتو کې؟
نو په دې حالاتو کې خو باید دولت، حکومتي او خیریه مؤسسې، دنیاوال د ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا باید کنټرول شي چې هر څه امکانات پیدا کولی شي. دا دولت کې د فیلان هم د چین همکاري غوښتي وه، متاسفانه تر اوسه
آخر کې یو اندېښنه هم شته چې دغسې اورونو کې خو به دغه ژویم چې دي په ځنګلو کې دا به هم سوځي له منځه ځي.
دلته خو غرڅني شته دی، پیل شته دی، پلانګان شته دی، ګیدړان شته دی، زرني د یګې شته، یګې سار یګې شته دی، شرم شته دی، سورلنډي شته دی، مختلف حیوانات شته، همداسې هوایي مرغان شته دی.
او د دوی د سوځېدو خطرات شته؟
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
له خبرونو ور اخوا،
نږدې 10 میاشتې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني علماو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم نه ده پر ځای شوې. تفصیل یې په دې راپور کې.
داسې کېږي چې زه په خپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرهناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر رسي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر رسي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېرې ارزوګانې او هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي، او هر ورځ به مو د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه وو خپل آیندې ته. او په هغې وخت کې نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه وم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړه سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر ښه خدمت وکړم.
فرهناز وای لکه چې د دوی ښوونځي تړل شوی دا او ټولګیوالې ډېرې زوريږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغوی ته زنګ وهم سره خبرې کوم، هغه کوم امیدونه مې چې درلودل د هغې په اړه موږ سره خبرې کوو، یا دغه نوي معلوماتو چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل څخه ترلاسه کوو یو بل ته رسوو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډېر زیات مایوسه یو، ډېر زیات ناامیده یو.
فرهناز دا هم وایي اوس چې په کور ده او ښوونځی تړلې، خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، خو د ځینو دغو رسمونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاږي. فرهناز دا هم وایي چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي،
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره یې شریکوم، خو نسم کولی خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ شو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې خو د مینې بیا ورسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وای ښوونځي نه د فراغت د جشن لپاره ځان ته جامې هم جوړې کړي چې په الماری کې زوړندې پاتې دي. مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د دولسم ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همدسې الماری کې زوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه هم وایي ارمان دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په ټوله دغه موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعالان وایي هڅه کوي چې رواندا ته د افغان کډوالو د استولو مخه ونیسي. په دې فعالانو کې یو هم د بشري حقونو فعال او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو شکرلا لودین دی. له نوموړي سره صفی الله ستانگزی دا مرکه کړي.
بریتانیا اوسنۍ حکومت د کوم معاهده چې لاسلیک کړی د رواندا سره، د معاهده په اساس باندې هغه کډوال چې هلته ځي کډوالیږي هغوی بیا حق نه لري چې بریتانیا ته بیرته وګرځي. عملته به پاتې کیږي، عملته به د رواندا ریفیوجی سټیټس یا د کډوالۍ هماغه موقتی اسناد به ورکوي، عملته به اوسیږي، عملته به کار کوي. او تفتیشونه خو ډېر زیات مهم دي. اوس مرستندویه ادارې دي هم په بریتانیا کې، لندن ښار کې په سلهاو دي، چران هم دا لګکۍ خلک چې په بریتانیا کې اوسیږي هغوی هم ډېر زیات په تشویشونه کې دي، په شمول زموږ د افغانانو. نو موږ هم چې کله دا خبر واورې، زه پخپله زما چې څومره غوښه کړله، زما چې څومره انفلوئنس و ما کمپاین وکړه او تر اوسه یې هم کوم.
بله، د دغې رواندا د قضیې په ارتباط باندې څومره د افغانانو، د څومره شمېر افغانانو د تاسو د راپورونو یا د معلوماتو په اساس څومره شمېر افغانان متاثره کېدای شي دغه چې ورغلي بریتانیا ته؟
متاسفانه د کابل د سقوط نه وروسته یا د افغانستان سقوط نه وروسته ډېر زیات کډوال بریتانیا ته تللي دي او دمګړې اوس هم خلک روان دي. لکه څنګه چې ما عرض کړ، هغه کډوال چې عمر یې د اتلسو نه کم دي. نو اوس زما د معلومات په اساس باندې دوی نه کسان نیولي وو چې درې پرون هم نیولي دي، نو دولس اوس د کډوالۍ په مختلفو دقیقانو کې بریتانیا کې ځای پر ځای دي. او څوارلسم تاریخ کې دوی پنځوس کډوال چې دي رواندا ته لیږي، چې د کې 15 افغان کډوال هم وو. بیا ما چې دا شادو ایمیګریشن منیسټر سٹیفن کنا کوټه سره ما غونډه وکړه، استراري غونډه مارته ویل چې په ډیر موارد کې باید به طرف هم در خطرم د حکومت سره کار کوم، ترڅو افغانان د دوسی باید سر نه وڅیړل سي او دوی باید ونه لیکل سي. نو هغه به دا ژمنه وکړه چې سم ده پوسټ موږ نه لیکو په والو تیار کې، او زه برتانیا کورن چار وزارت مسولین سره په تماس کې ما چې افغانان دوسی سر نه وڅیړل سي. خو کچیرته هم وڅیړل سي بازي به خوشي کې، خو امکان لري د قانون اوس پاس سوی دی چې ډیر افغانان به دنه متضرر سي. هغه افغانان په ځانګړي توګه چې د دې کال 2023 د جنوري نه راپدې خو راغلي دي، او دا په سلونو تعداد چې ډیر زیات راغلي دي، او اوس دوی په همدغه باندې قانون پاس کېدو نه پلي کېدو نه وروسته اوس دوی بیا ریوی دویمه کتنې کې په هغه دوسیو باندې او چاته چې موقتي ځایونو کې ځای ورکړی چې هلته اوسي کېدای شي هغه ځینې توقیفخانو ته ویسي.
په اخر کې به یوه بله پوښتنه له دې مبحثه جدا، چې د اوکراین د کډوالو په راتګ سره چې میلیونه کډوال شوي دي اروپا ته، برېټانیا او ګڼو نورو اروپایي وادونو خپلې غېږې ورخلاصې کړي دي، څومره تفاوت شته د اوکراینیانو او د نورو کډوالو خاصتا افغانان چې موږ تاسو پرې خبرې کوو؟
تفاوت خو ډېر زیات دی، په دې خاطر چې یوکرانیان چې کله هم غوښتنلیک سپاري چې برېټانیا ته لاړ شي نو ډېر په کم وخت کې د هغوی منل کېږي او برېټانیا ته په امن سره انتقال یې او تلته ځای په ځای کېږي او د کډوالۍ اسناد هم ورکوي. او دا هم ګڼي د برېټانیا کورنیو چارو وزارت په لومړیتوب کې هم قرار لري یوکرانیان د یوکرین د موضوع نه مخکې افغانان په لومړیتوب کې، او خلبا د مرغه د یوکرین د جګړې سره افغانان لومړیتوب وغورځېدل او اوس هغوی په لومړیتوب کې قرار لري، او افغانان ترسې نور سیف روټس نشته چې په اسانۍ سره یا په محفوظه لاره باندې برېټانیا ته لاړ شي. یوازینې لاره همدا پاتې چې په همدار کښتو کې راسي، او موږ به هم همدا کوښښ کوو کړم دی چې افغانان د کمپاینو کې لابیو کو داخل ته مجبور کو چې نه روانډا ته ولېږي او نه هم توقیف خانو کې پاتې کې، باید خوشي کی او د کډوالۍ کم اسناد چې په حق کې یا ورته ورکول کی باید ورکړل شي.
په بریتانیا کې مشت د بشري حقوقو فعال شکرلا لودین وو. اوکراینی چارواکي وایي چې د دونباس د سیمې د یو مهم ښار سیور دنسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی. له دې سره دا ویره هم چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار بیرحمانه بمباریو ته مخه کړي. خبري مسلې پای ته رسیږي، اوس هم ستاسو پیغامونه.
همدرد مل لغمان خرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پریږم. د ډېرې مودې پس دلته د منګ دی ولسوالۍ کې او د منګ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل، او ډېرو ولسي خلکو سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله، او چې کله خلک را جمع شول نو هغه تپتولو والا وویل نوم لیکلې والا چې دی سپي نفر په سر به پی تذکیری په سر به 100 روپۍ مونږ ته راکوي. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول، او وسم چا سره نه ولاو لسو کې نه کسان دی نه لاړل، او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغه سپینانې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي، او دا خو تقریبا سه لس تذکیری یو کور کې نو 100 روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بیومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بیومیتریک کوی او بیا به تاسو وخت درکوي. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه راکول، نو د بیومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه همغه ماجرکیم ته، او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پوری ورسی دی دا بڑی را خبر یو پی عمل وکی و سلام پا احترام
لزاجی را دیده که که اونگا وردون سایل لنشما پا غرنا شرکی مرد شنما ولایت تا گریش دولو سوالی خبر کو نش پا گریش دولو سوالی دا سامنار تسیمه که اسم رست ندر اغلی تر بستا کال که دواد ریوار اینو ما نمیشتا که خوم رست ندر سر کرد ما دا حیل دا نور پول چارو اخو شد مش خوار غریب ول سر دا گریش دولو سوالی دا سامنار دا سیم سر مرست و که دا دیر حیل و هر زول رم زد امارت دا دیر توجوه که دا سامنار توجوه که دیر حیل لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه. په خواب قاریانو ته د دروژه ختم چکو، او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې. د خدای بخلی زهر شاه وخت ورایشه طالبانو بنک نه ورکی. دا څنګه مسلمانی ده چې د قران عزت نه کوي؟ ما چې یو پلس دی ورکړې وې شان و جارو خو په بلا کا کړ شلو نو لاندې دا خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د خبری مجله پای ته ورسیدو. د کرکټ تازه حال دا دی چې افغانستان بیټینګ کوي، 128 منډې کړې دي، یوازې یو وکټ یې له لاسه ورکړې، یعنی د افغانستان لوبغاړي د لوبې 80% ګټلو چانس لري. خبری مجله پای ته رسیږي. په بلې خبری مجله کې زما د همکارې فرشته نگاه سره ملتیا وکړې. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.